په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان په اړه په یو راپور کې اوري چې د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی. دغه راز د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي تېره شپه په نارنګ ولسوالۍ کې پر میلمستون حمله وشو او درې خپلوانې په ډزو وژل شول. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. ایراني دولتي رسنۍ وایي ایران په سوریه کې پر هغو سخت دریځو وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حملې مسؤول بلل شوي څو بلاستیک توغندي ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي تېره شپه په نارنګ ولسوالۍ کې پر میلمستون حمله وشو او درې خپلوانې په ډزو وژل شول. قریاته الله صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوانو چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم دغه پیښه تایید کړه، خو ویل تر اوسه نه ده معلومه چې دغه حمله چا کړې ده. له کونړ څخه د درې میرمنو په ګډون یو دېرش کسانو ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات د روانې میاشتې په 28مه ترسره شي. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لارې غوښتونکی دی.
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
هله منه چې پاکستانیان لکتر لګه ورسته لدی چې د درک تر رسیدلې وی لاتر رزن سره په مبارزه او اصول ته رسیدو په برخه کې لمک سره صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی، خو له هغه مخې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جړلې وایستل شي. په فاریاب کې له وچکالۍ ځپلو او په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره جمهوري ریاست د نویو مرستو اعلان وکړ. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د فاریاب له والي نقیب الله فایق سره په کتنه کې د کرنې وزارت ته سپارښتنه وکړه چې فاریاب کې له هغو کسانو سره دي چې وچکالۍ زیانمن کړي دي 5000 ټنو غنمو مرسته وکړي. دغه راز ولسمشر په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره هم د 1,000,000 افغانیو د تخصیص امر ورکړ. په فاریاب سربیره د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم وچکالۍ ځپلې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم بنن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبه په بنگلادیش کې پیل شوې دي. د افغانستان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخامخ کیږي چې وړمه ورځ د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر ګټلې وه. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبه کې د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنګلادیش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې تر څو داسې وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. خان وویل کله چې دغه ډزې وشوې د ملکي هلیکپټر د دوی په خپل هوایي قلمرو کې وه. د هند پوځ ویان ډګرمن دویندر آنند تایید کړ چې د هند ځمکنیو ځواکونو پرون مازدیګر پر دغه هلیکپټر ډزې کړې وې. د هغه په وینا د پاکستان دې هلیکپټر د هند تر کنټرول لاندې د جموں او کشمیر په پونچ سیمه کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د هند له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې وه. خان ته په دې پیښه کې چې ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې لا کړکېچنې کړي زیان نه دی رسېدلی. ایرانی دولتي رسنۍ وایي ایران په سوریه کې پر هغو سخت دریځو وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حملې مسؤول بلل شوي څو بلاستیک توغندي ویشتې دي. په اهواز کې د سپتمبر په 23مه په پوځي پرېد د حملې په نتیجه کې لږ تر لږه تلیرشت کسان وجل شوی او لشپیتو زیاد اتپیان شوی او دی ایران دی فارس نیوز خبری آژانس راپور لمخی دی ایرانی مزایلو پا دی حمله کچی دی سوریه پا ختیز دی البو کمال پا سیمکی یو کم پنکه شوی او یو شمیر اسخ دریزی وجل شوی دی تهران ایرانی عرب بیلتون غختون که دی آواز دی حمله مسئول بلیل خود اسلامی دوله دلی آدائش هم مسئولیت پا غاره خسته دی دی ایران دی سپه پاسداران انقلاب دی زواک رسمی وی پانه نن دوشن بی خبر ورکل چه پا دی حمله که دی هو کسانو مقر پنکه شوی او چه دی آواز دی تروریستی جنایت مسئول دی اندونیزیان له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ د ژغورنې او د لومړنیو موادو رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو وویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې د بند پاتې شوو ژوندیو کسانو پسې کیندنې وکړي درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسی ټاپو وزاپه د اندونیزیا ولسمشر دغه راز وویل چې سیمه د سون موادو برېښنا او د خوراکي موادو له کمښت سره ځکه مخامخ شوې چې اکثره دوکانونه د دغه طبیعي ناورین له امله تړل شوي دي په عین حال کې کارګرو نن د سلګونو قربانیانو د ښخولو لپاره قبرونه وکیندل تر ټولو زیات کسان د دې ټاپو په پاولو ښار کې وژل شوي دي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې ټاپو ډیرو سیمو ته لارې نه دي پرانیستل شوي سور صلیب اټکل کوي چې دغه ناورین به 1,600,000 کسان زیانمن کړي وي خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرنه غواړي په تفصیل سره بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویپانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کم ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازی اوریدلای شي لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه مو هم موسیقي ته ځانګړې شوی خو د افغانستان په اړه په یو راپور کې د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو د غرض د کابل چاپي ورسپانو ته به هم کتنه وکړو خو راځو لومړی د ترکمنستان د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وي هغه دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې د ترکمنستان ولسمشر دغه راز وویل هیواد یو نوښ کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي نور تفصیل د سفیر لاستانګ زی راپور کوي
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غیلی بردی محمدوف وی له تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمه ایز ستراتیژي په سر کې ځای لري غیلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبه په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلې ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي ښودل دي چې هدف یې په سوله ییزه ډیپلوماتیکه لار د کړکېچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پرېکړو نیول دي ښاغلی بردی محمدوف په خپله وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه هغه وویل د دغه هیواد ثبات د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمه ایزې اجنډا یوه مهمه برخه ده د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بله مهمه موضوع د بې وسلي کولو په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څو اړخیز ملاتړ ده په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو
ای کومونیکاسیونخ پروژو نه پرواغ پلنسنوا پارتنیر
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلې دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم قربتوب وکړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار لپاره تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړي له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال نه لیکه یا تاپی پروژه د لاجوردو د لرغونی لارې د پایل اساسي غونډه د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمه ایزو اقتصادي غونډو جوړول هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمه اړیکې پرې بنا دي
دغه راز په پکتیا کې له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت په زدران میشتو دریو ولسوالیو ته پیل شو. د چارواکو په وینا د دغه شبکې د چارو په بشپړېدو سره به په دې ولسوالیو کې میشتې 15,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. لګردیز د ازادي راډیو خبریال اصیل ززای پرې رپورټ لري.
لګردیز وروسته د خواږ ګردی څېړې وزې زادران غرنۍ ولسوالۍ ته له ترکمنستان څخه افغانستان ته د انتقالي برېښنا رسونې شبکې د تلې په اتمه د یکشنبې په ورځ د برېښنا پایو په نصب او لاین غځولو کار پیل کړ. پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی چې په سیمه کې د یادې شبکې پرانیسته کول ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا زدران میشتې ولسوالۍ هغه ولسوالۍ څخه خلکو وویل چې همدغه ولسوالۍ کې نه بیا رغونه کې کار سوی نه دی تعلیم په برخه کې او موږ همدا وعده ورکړې اوس د بیا رغونې او تعلیم په دواړو برخو کې به کار کوو. هغه د بیا رغونې یوه لویه پروژه د برېښنا رسولو پروژه د شبکې سي کورونو ته د زدران میشتو ټولو ولسوالۍ وته برېښنا شبکه توزیع کیږي او دا ولسوالۍ به په لویه پکتیا کې اول ولسوالۍ زدران میشتو ولسوالۍ دي سي برق شبکه ورته توزیع کیږي.
پکتیا کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس انجینر محمد آصف نیازی په خبره د دغه شبکې د کار پترس کې به 2125 د برېښنا پایې او 40 ترانسفارمر په بیلابیلو سیمو کې نصب شي. نیازی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه شبکه شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي او د اوو میاشتو په موده کې به د چارو په بشپړېدو سره 15,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. زدران میشتې ولسوالۍ د پکتیا هغه برخه بلل کیږي چې پخوا وختونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. یاد دی وی چې اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د برېښنا رسونې پر شبکه په چټکۍ کار روان دی چې د چارواکو په خبره د شپږو میاشتو په اوږدو کې به بشپړه او 15,000 کورنۍ به ورڅخه برخمنې شي. د اقتصادي کارپوهانو په اند د برېښنا د دغو پروژو په بشپړېدو سره به د پکتیاوالو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. اصیل دازای، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو چې پر کومو موضوعاتو تمرکز کړی دی. حمید مومن ورته کتنه کړې ده.
د کابل رسپانډنټ خپل اکثره مطالب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سیو سرګندونو او د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته ځانګړې کړې ده. مسیر رسپانډنټ لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سیو اقرار کوي چې په افغانستان کې روانه جګړه بې ګټې ده، دا ځکه چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دی او په کار ده چې پر هغو تمرکز وشي. رسپانډنټ لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي اوس اوس په خپلو سرګندونو کې دا ومنله چې پاکستاني پوځي جنرالانو او ایس آی د پاکستان د ملي ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی دی. رسپانډنټ لیکي چې ښاغلی قریشي دا هم ویلی دی چې طالبان اوس په دې پوه شوي دي چې په افغانستان کې حالاتو بدلون موندلی دی او که چیرې ورته له قناعت هم ورکړی شي نو لرې نه ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دنیا ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې پاکستان تل د افغانستان په وړاندې ناسم سیاست کارولی او د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر افغانانو سیاسي او پوځي فشارونه راوړي دي. ورځپاڼې لیکلی دی که د پاکستان حکومت پر دغو وروستیو سرګندونو ولاړ وي نو لومړی د طالبانو له ملاتړه لاس په سر شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو د تنظیم لپاره دی خپل جنرالان نه راستوي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا پرته له دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سیو سرګندونو ته کومه اشاره وکړي د زلمی خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې طالبان د وسلوالو فعالیتونو له لارې خپل هدف نشي ترلاسه کولی. ورځپاڼې لیکي چې زلمی خلیلزاد وسوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د افغان سولې لپاره د ځانګړې استازي په توګه ټاکل شوی دی. ورځپاڼې لیکي چې ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې پخوا به دوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لپاره له مخکې شرایط ټاکل خو اوس د خبرو مخکې شرط ایښودل نه غواړي چې د ده په وینا د خپله لوی بدلون دی. د کابل ځنو ورځپاڼو بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو پر موضوع بحث کړی دی. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې په افغانستان کې د امریکا هڅې ناکامه بللې دي او لیکلی دی چې داسې مهال چې په افغانستان کې روانه وضع ورځ تر بلې خرابیږي له څو میاشتو راهیسې په واشنګټن کې دا بحثونه روان دي چې د افغانستان جګړه د 100 میلیارډ ډالرو په بدل کې یو خصوصي شرکت بلک واټر ته وسپارل شي. ورځپاڼه لیکي چې بلک واټر په عراق او سوریه کې د جګړې له تجربې سره غواړي د افغانستان جګړه پر مخ بوزي چې د ورځپاڼې په وینا یوه تېروتنه ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې افغان حکومت باید د دې کار په وړاندې جدي مقاومت وکړي او پرې نږدي چې بلک واټر دا قرارداد ترلاسه کړي. ویسا ورځپاڼې بیا د مشرانو جرګې په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول به حالات لا خراب کړي او دا د خلکو لپاره دردونکی او د منلو